آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
خبرونو لنډیز د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر جان کیری او د افغانستان د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ خبرې بنن په کابل کې هم دوام لري. د خوست والی د مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې وای د وزیرستان کډوال افغانستان ته د وسلو سره اوښتي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې غواړي په منځني ختیځ کې د ځینو متحدانو سره تماس ونیسي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړو د ختمېدو سره مرسته وکړي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په باره کې دوه رپورټونه درواورو، بیا به نور رپورټونه درواورو، خو په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دوه کاندیدانو ترمنځ به خبرې نن د شنبې په ورځ په دوهمه ورځ هم دوام وکړي چې د انتخاباتو څخه وروسته راپیدا شوي جنجالونه حل کړی سي. په دې انتخاباتو کې د جالکاریو او درغلیو زیات تورونه لګیدلی دي. د امریکا دغه لوړپوړي ډیپلومات پرون د جمعې په ورځ د مخکښ کاندید اشرف غنی او عبدالله سره چې د جالکاریو تورونه یې لګولي دي وکتل. دغه دواړه کاندیدان د بریالیتوب ادعا کوي. کیری پرون د جمعې په ورځ د یو لړ ملاقاتونو په ترڅ کې د انتخاباتو په جریان کې د صبر او حوصله غوښتنه وکړه. په همدې ورځ ملګرو ملتونو هم یو پلان ترتیب کړی او په هغه کې غوښتل شوی دی چې په اچول سو رایو باندې به په راتلونکو اونیو کې لساره غور وسی. کیری په دې حق له داسې وویل:
The results that were announced on Monday are preliminary. They are neither
هغه نتیجې چې د دوشنبې په ورځ اعلان شوی دی هغه لومړنۍ نتیجې دي، هغه لا منل شوی نه دي او نه هم ورستی دي، او هیڅوک باید په دې شیبه کې د بریالیتوب ادعا ونه کړي. د امریکا د حکومت یو لوړپوړي مامور چې نوم یې نه دی ذکر شوی د رویټرز خبري اژانس وویل چې هغه څه چې د خبرو په دوهمه ورځ به د میز پر سر پراته وي هغه هم ثابت نه دي. د نتیجو څخه معلومیږي چې عبدالله تر اشرف غنی 1,000,000 کم رایې لري، مګر عبدالله د زیاتو درغلیو او جالکاریو تورونه لګوي او وایي چې د رایو په ډیرو صندوقونو کې جعلي رایې اچول شوي وي. ټاکل شوې وروستۍ نتیجې د جولای د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعلان شي. په دې اړه به وروسته دوه رپورټه هم واوري.
د خوست والی د رسنیو هغه رپورټونه رد کړی دي چې نو وایي د وزیرستان کډوال افغانستان ته د وسلو سره وراوښتي دي. عبدالجبار نایمی وویل چې هغه کډوال چې افغانستان ته د شمالي وزیرستان څخه وراوړي په څو امنیتي پوستو کې تلاشي کیږي. هغه وویل چې دغه کډوال وسلې نه لري. ځینې مطبوعاتي منابعو داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې د وزیرستان څخه افغانستان ته ځینې اوښتونکي کډوال مساله دي او د ترګرو ډلو غړي دي. په عین حال کې کډوالو هم ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې د دوی خیمې تلاشي کړي که داسې فکر کوي چې دوی وسلې لري.
سپینې ماڼۍ ویلي چې غواړي په منځني ختیځ کې د ځینو متحدانو سره تماس ونیسي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړو د ختمېدو سره مرسته وکړي. نتاخیش ارنس پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات یو لړ روابط لري او غواړي د هغو څخه استفاده وکړي. ارنس دغه راز پرون د لبنان څخه په اسرائیلو باندې د راکټونو حملې هم وغندلې. هغه یو ځل بیا د ځان د دفاع په برخه کې د اسرائیلو د حق تایید وکړ. په داسې حال کې چې د ټولو خواوو څخه یې وغوښتل چې د ملکي وګړو ژوند وساتي او سوله وکړي. پرون د لبنان د جنوب څخه د اسرائیل په شمال باندې د راکټونو ډزې وسوې، مګر څوک یې پکې جوبل نکړه او دا هم معلومه نه سو چې د حمله چا وکړي. حماس او په غزه کې نور مبارزینو په اسرائیل باندې څه د پاسه 1550 راکټونو غورځولې دي. اسرائیل په هوایي حملو سره جواب ورکړي او فلسطین چارواکو ویلي چې په دې حملو کې څه د پاسه 100 کس وژل شوی دي چې شزي او ماشومان هم پکې شامل وو. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د جمعې په ورځ ویل چې هیڅ خارجي فشار به اسرائیل د تروریستانو په مقابل کې چې د يهودي دولت تباهي غواړي د جګړې څخه مانا نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمیناری خبرونو ته ادامه ورکوي. د یوکران د دفاع وزیر ویلي دی چې پرون د جمعې په ورځ په ختیځ اوکران کې د روسي د طرفدارو بلتون غوښتونکو لخوا د یو راکټ په حمله کې لږ تر لږه 19 عسکر وژل شوي او 93 تنه زخمي شوي دي. یاغانو دا حمله د روسي سره سرحد ته نږدې د لوهانسک د سیمې په یو کلی باندې وکړله. د یوکران جمهور رئیس نو پیترو پاراشنکو انویلې چې هغوی به چې دا کار کړی دی د پیدا او تباشي، هغه ویلې چې یاغان به د هر یوکراني عسکر د وژلو قیمت د خپلو سلګونو سرونو په قیمت ادا کړي. کله چې د جون د میاشتې په آخر کې د یوکران د حکومت لخوا د اعلان شوی او د اعلان شوي وربند ختم شو، له هغه وروسته په ختیځ اوکران کې جګړو زور اخیستی دی او یوکراني قواوې یاغان د څو ښارونو نه ایستلی دي. له بلې خوا د عفې نړیوالې موسسې ویلي دي چې داسې باوري شواهد لري چې ښایي د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو په ختیځ اوکراین کې خلک سخت وهلي او شکنجه کړي دي. دغې موسسې ویلي دي چې د یوکراین عسکرو لخوا هم د کم شمېر تیریو شواهد موجود دي.
کوردی قواو د عراق په شمال کې د تیرو د رایسولو دوه ځایونه په داسې حال کې نیولې دي چې د بغداد او د کوردستان د خود مختاری سیمې ترمنځ جنجالونه او تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دي. او کوردی سیاست مدارانو ویل دي چې دوی به د عراق د حکومت کابینې د غونډو سره مقاطعه وکړي. د عراق د تیلو ملي وزارت د کوردانو لخوا پرون د جمعې په ورځ د کرکوک او بای حسن د تیلو د رایسولو د دوه ځایونو نیول وغندل او ویل چې کوردان باید سمدستي بیرته ووځي. دغه دوه ځایونه یوه میاشت وروسته له هغه کوردانو نیولې دي چې قواوې د کرکوک او د ځینو نورو شمالي سیمو کنټرول ترلاسه کړ او دا کار ځکه وکړای سو چې د عراقي قواو پام د عراق د اسلامي دولت او شام په نامه ډلې د یاغانو د خونړیو حملو خواته واوښت. د کوردانو سیاسي مشران د عراق صدر اعظم نوري المالکي د حکومت څخه وتلي دي او دغه صدر اعظم روحان ناروغ بللې دي. صدر اعظم په کوردانو باندې تور لګولې دي چې د سنی یاغانو ملاتړ کوي. کوردان د عراق په شمال کې یو خود مختار سیمه لري او زیاتره د خپلواکۍ اخیستلو په فکر کې دي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک نو والټر استین امیر نو ویلي دي چې د برلین د امریکا د استخباراتو د یو مامور د استولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره هغه وخت خبرې وکړي چې دواړه به په دوه ورځو کې په ویانا کې یوې غونډې ته ورځي. ستین امیر دا وینا پرون د جمعې په ورځ په برلین کې یوه ورځ وروسته له هغې خبر اعلانو ته وکړه چې جرمني د امریکا د استخباراتو دغه مامور د هغو تورونو له مخې اخراج کړ چې امریکا د جرمني جاسوسان د دې لپاره استخدام کړي دي چې د هغوی نه د جرمني پټ اسناد ترلاسه کړي. ستین امیر نو ویلي چې دا به کېری ته ووایي چې جرمني غواړي د امریکا سره په خپلو اړیکو باندې د متقابل باور او اعتماد په اساس له سره غور وکړي. هغه دا هم ویلي چې د جرمني نه د امریکا د دې مامور د ستولو پریکړه مناسب وه. کېری او ستین میر با په ویانا کې په اصطلاح 15 جمعي هیوادونو په غونډه کې د نورو څلورو انډولانو سره هم وګوري هغوی به هغوی په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جاوید ظریف سره د هغه هیواد د زروي پروګرام په هکله خبرې کوي.
او د امریکا د ناروغي د کنټرول او مخنیوي مرکز هغه دوه لابراتوارونه بند کړی دي چې د لوړې کچې ساري مواد پکې جوړیږي او په ځینو لابراتوارونو کې یا د تولید سو کیمیاوي مواد په انتقالولو باندې سمدستي بندیز لګولې دي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو اوس په رپورټونو راوخلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې امریکا د متحده باثباته او دیموکراتیک افغانستان سره ډیر علاقه لري. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې انکړې ده. د اسلام آباد نه خبريال ایاز ګل امریکا غای لپاره یو رپورټ را لګولې ده چې سلیمان شابه درته واوروي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د جمهور رئیس حامد کرزی او له دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی سره په جلا ډول وکتل. هغه خپل پوره کوښښ وکړ چې روانه شخړه د خبرو له لارې حل او فصل شي. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخابات چې 13 میاشتې سره ورسېدل ډاکټر عبدالله عبدالله لومړنۍ نتیجه رد کړې ده او وایي چې د جوزا په څلور رښتمه د رایې چولو پر ورځ د ډاکټر اشرف غنی په ملاتړ په پراخه پیمانه له تقلب او ټګۍ نه کار اخیستل شوی. ډاکټر عبدالله خپل ځان د انتخاباتو وړوندکې اعلان کړي ملګري او نغواړي چې ځانګړې حکومت تشکیل کړي. خو دغه شخړې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د حکومت خارجي انډیوالان ډېر زیات په تشویش کې غورځولې دي. دا ویره ورسره راپیدا شوې ده چې په دغه ملک کې به سیاسي او اقتصادي بې ثباتي رامنځته شي او شاید چې نورې شخړې به هم راپورته شي. له همدې امله امریکا زیار باسي چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روغه وکړي او د وروستۍ نتیجې منلو ته وهڅوي. جانکری کابل ته خپل سفر ډیر مهم وبلو.
I'm here because President Obama and the United States of America are deeply interested in a unified deep
زکه دلته راغلی چې جمهور رئیس بارک اوباما او متحده ایالات له یو موټی باثباته او دیموکراتیک افغانستان سره ژوره علاقه لري. امریکایي مامورانو امریکا غږ ته وویل چې کابل ته د جانکری د سفر یو مهم هدف دا و چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله او ډاکټر عبدالله عبدالله په دې قانع کړي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د وروستۍ څېړنې د بشپړېدو او رسمي نتیجې د اعلان پورې صبر وکړي مخکې د ځانونه د انتخاباتو وړوندکې نه اعلانوي. جانکری په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر له مشر یانکوب سره د ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس افغانستان په یوې ډېرې بحراني او مهم مرحله کې داخل شوی دی او د سیاسي قدرت انتقال له ګواښ سره مخ شوی دی. ډېر زیات کوښښ به وشي چې دغه شخړه زر رفع شي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټیم د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم هغه وړاندیز منلی دی چې وایي د تقریبا 8000 انتخاباتي محلونو رایې له سره وڅېړل شي. د جانکری او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ لکتن نورسته د هغه وایان مسلم سعادت امریکا غک ته ویل مون چمتیو چې بیا وسره وګورو او جانکری هم وایي چې د دې لپاره افغانستان سره غلې ده چې د حل ولاره ولټي. ډاکټر عبدالله ورسره د هغو ستونزو او چیلنجونو په اړه خبرې کړې دي چې انتخاباتي پروسه او د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون ورسره مخامخ شوي دي. عبدالله په جمهور رئیس حامد کرزی او د انتخاباتو پر کمیسیون باندې تور لګی چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی له انتخاباتي ټیم سره پټ لاسونه یو کړی وو. زیاتې جعلي رایې په صندوقونو کې غورځولې دي. دواړو دغه الزام رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې جمهور رئیس حامد کرزی او د ولسمشر د مقام لپاره د دواړو کاندیدانو سره ملاقات کړې. په دې اړه اکرم شینوار له کابل لم تدار رپورټ را لګولې.
اشرف غنی حفظی د ټیم غړي داوود سلطان زوی امریکا غک سره په خبرو کې ویل چې خاغلی اشرف غنی او خاغلی جان کیری ترمنس خبرې په ډیره دوستانه فضا کې تر سره شوې دي. داوود سلطان زوی ویل چې خاغلی اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره د ملګرو میتونو 15 مادې وړاندیز چې لمخې به د 3000 نه زیاتو درېو د محلونو رای پانې بیا وشمیرل شي هم په تفصیل خبرې کړې دي.
خاغلی ډاکټر عبدالله د پیشنهادونو اخیستل شوي وو او هغې نه یو تخنیکي فورمول جوړ شوی وو چې 5 فقرې لري. په هغې ارتباط خبرې وسولې په زمن په ځینو نورو موضوعاتو باندې خبرې وسولې چې ژمنه وسولې چې تر څو چې یو بلې مرحلې ته نتایج ونه رسېږي په مطبوعاتو کې به دغه بحث ونه شي. فقط دومره ویلی شم چې فضا ډېره ښه وه، ډېره سازنده وه او
د خاغلی عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دفتر یو غړي سیداکا پازل سنچارکی امریکا غک ته ویل چی
طرف بر ضرورت تامین شفافیت انتخابات
په سولې زتوګه د سیاسي انتقال او په افغانستان کې د سیاسي مشروعیت په مسلو خبرې کړې دي. دواړو خواو په دې ټینګار کړی چې په کار دي چې وسنی بحران لمنځوړل لپاره افغان او نړیوال ټولنه ګډې هڅې وکړي او افغانستان د یو مشروع قانوني سیاسي رهبری ولري او د انتخاباتو نتیجې هم افغانانو ته د منلو وسی. سنچارکی د ملګرو ملتونو د 15 مادې د وړاندیز په باب ویل چې اوس هم د دوی ټیم په دغه وړاندیز یو لړ ملاحظات لري. تیان کوبیش لخوا چې کوم وړاندیز وړاندې شوی دی په دې وړاندیز کې زموږ ځینې وړاندیزونو ته ځای ورکړ شوی دی خو د پراخو درغلیو ته په کتنې کافي نه وه. موږ د دې وړاندیز په باب جدي ملاحظات لرو او د دې وړاندیز په سر وروستۍ پرېکړه لا نه ده شوې. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما ویان نظیف الله سالارزي امریکا غږ ته وویل چې کله چې ملګرو ملتونو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو د ټیمونو سره په دې وړاندیز خبرې کولې هغوی د دغه وړاندیزونو سره موافق وو.
د جمهور ریاست د دواړو نوماندانو او د افغان چارواکو د غوښتنو سره سم د منګه د دواړو کمپاینونو د اصل سره یو شمېر ډېرې غونډې درلودلې او بحث کړده باندې وو چې په څه تدابیر ونیو شي تر څو چې د ملي تدبیرونو پر اساس باندې د دویم پړاو د ټاکنو بشپړوال او د هغه اعتبار تقریا زیات په دې ناسته کې ماموریت په رضایت سره دا ملاحظه کړې ده چې د دې ډول
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د هیئت دفتر یوناما رئیس یان کوبیش په دغه وړاندیز د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. جمهور رئیس کرزی د امریکا بهرنی چارو وزیر ته ویلي دي چې د انتخاباتو روان بحران ته په کار دي چې د افغانستان د قانوني ادارو او د کاندیدانو د نظریو پر رڼا کې د حل لار ولټول شي. همداشان جمهور رئیس احمد کرزی د امریکا بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم به د ټاکل شوي مهالویش سره سم چې د اسد یو لسم ورځ ده تر سره شي.
او دا هم څو لاند او مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دوو کاندیدانو ترمنځ به خبري نن د شنبه په ورځ په دوهم ورځ هم دوام وکړي چې د انتخاباتو څخه وروسته راپیدا شوی جنجالونه حل کړای شي. په دې انتخاباتو کې د جالکاریو او درغلیو زیات تورونه لګیدل دي. د خوست والی د رسنیو هغه رپورټونه رد کړی دي چې وایي د وزیرستان کډوال افغانستان ته د وسلو سره ور اوښتي دي. عبدالجبار نیمی وویل چې هغه کډوال چې افغانستان ته د شمالي وزیرستان څخه ور اوړي په څو امنیتي پوستو کې تلاشي کیږي. هغه وویل چې دغه کډوال وسلې نه لري. سپینې ماڼۍ ویل چې غواړي په منځني ختیځ کې د ځینو متحدانو سره تماس ونیسي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړو د ختمېدو سره مرسته وکړي. نتاق یاش ارنیس پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات یو لړ روابط لري او غواړي د هغو څخه استفاده وکړي. د یوکراین د دفاع وزیر ویل چې پرون د جمعې په ورځ په ختیځ یوکراین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو لخوا د یو راکټ په حمله کې لږ تر لږه 19 کسه وژل شوي او درونه وي تنه زخمي شوي دي. کوردی قواو د عراق په شمال کې د تیلو درایسلو دوه ځایونه په داسې حال کې نیولې دي چې د بغداد او د کوردستان د خود مختاری سیمې ترمنځ جنجالونه او تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دوري او کوردی سیاست مدارانو ویل دي چې دوی به د عراق د حکومت د کابینې د غونډو سره مقاطعه وکړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې دوی به د برلین څخه د امریکا د استخباراتو د یو مامور د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره هغه وخت خبرې وکړي چې دواړه به په دوو ورځو کې په ویانا کې وی غونډې ته ورځي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورټ راوخلو. د خوست ځایي چارواکو او وزیرستاني کډوالو د ځینو افغاني رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي کډوال له ځان سره وسلې لري او یا هم وسلوال سخت دریزي د ملکیانو په لباس کې د کرخې دی غاړې ته راوختي دي. پام کړی په دې باره کې د ابراهیم رحیمی رپورټ ته چې له خوسته مونږ ته رالېږلی.
ځینو افغاني رسنیو ویلي چې له شمالي وزیرستان افغانستان ته راکړه شوې کورنۍ وسلې لري او ځینې سخت دریځې د ملکیانو په لباس کې دې خواته راوختې دي، مګر ځایي چارواکي او کډوال په ټینګار سره دغه خبرونه بیا اساسه بولي. شیر محمد وزیر شاوخوا دوی اونۍ مخکې خوست له شمالي وزیرستان راغلی کډوال دی چې دا مهال د ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو په کیمپ کې په یوه خیمه کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. هغه امریکا غږ ته وویل چې له وزیرستاني کډوالو سره د وسلو د شتون په اړه له ځینو افغاني رسنیو خبرونه اورېدلي، خو زیاتوي چې دغه کډوال نه وسلې لري او نه هم له وسلوالو سخت دریدو سره څه ډول اړیکې لري.
دا زنی چینلې باندې دا خبره پلاو شوې دو کنه د چینلې ولا دا کیسه کړی چې په کیم شو وسلوال کا سونی سیږي، خو دا بالکل د منل ورنه دوی چې دلته نو وسلوال شته نه چا وسلر وړي دي. ډیر خلک په خپل سره باندې خپل شوې دي سرپ کین ته زینده رسولي به به او وسلا ضروري کنه ایمیج د کیر سماندین ارشای لکه ولاته په کلی شپ ته شوې دي د وژنه نو وسلا شته نو وسلا چار وړي دو.
طارق د شمالي وزیرستان د محمد خیلو د سیمې اوسیدونکو دی. هغه له درې اونیو راهیسې د خوست د ګلان په کیمپ کې د نورو کډوالو په څیر په یوه خیمه کې له خپلې کورنۍ سره شپې او ورځې تیروي. طارق وایي چې هرې راکډه شوې کورنۍ په وزیرستان کې د ځان ساتلو په خاطر یو یو میل وسله لرله، خو افغانستان ته یې د افغان حکومت د ویرې له امله نه ده راوړې او په وزیرستان کې یې په خپلو کورونو کې پرېښې ده.
یاره خو خلک خدا سي یو ټیپک ته یا ته پنچاوي ور سره خپل د کیر عزت حفاظت پوره دا سامان دا ډېر سامان خلک په دانه دروړې چې ویل چې کاپوسیانه ونسي دا غایې شي دي او کچا سر وړي بیا کم شنه نه ایس شانشته بهار یې شي دي.
د غراز وزیرستاني کډوالوای حکومت کول شي چې د وسلو د شتون په اړه د دوی خیمه تلاشي کړي، خو له هغه رسنیو چې دا ډول خبرونه خبره کړي غوښتنه کوي چې لک تر لګه د مجبورو شویو کډوالو سپکاوی دی نه کوي. د خوست امنیه قومندان سمنوال فیصله غیرت هم په ټینګار سره امریکا غږ ته وویل چې لومړی سره تر اوسه کډوال تر کله کې سارانې لاندې دي. هغه په اطمینان سره وویل چې په کډوالو کې وسلوال کسان شتون نه لري.
هغه مجرین ډیرن فرضی کرخه اخونه د خوته راغلي دي، البته پولیس د دې امنیت تامین کوي دی. د دې سره وسلې نشته، البته کومې وسلې کچا یو نیم چې درلودل هغه په سرحد کې هغه امنیت ځواکونو ته سپارلې دي. نور دوی ټول بې وسلې خلک دي او ټول دلته په خیمو کې ځای شوي دي.
په همدې حال کې د خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې د ولایت له شمالي وزیرستانه راوړیدونکو کډوال د امنیتي ځواکونو په څو امنیتي پوستو کې تلاشي کیږي او بیا د خواته د راوړیدو اجازه ورکول کیږي.
موږ امنیتي ورګانونو نه دادند اوس پرل سوي چې دا ټول فلټر کې موږ یو فرد مصالح باندې ځکنه پرورتو قط هیڅ نو دا به د مهاجرینو هغه تخه چې دي دغه معیار چې په نړیواله سطح باندې مهاجرینو لپاره تیم سوی په هغه معیار باندې بدل ټول هیڅ نو مصالح څوک په دې پروسه کې نه ځای لري نه راوښته.
له هغه مهال رئیس چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز له لوري د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي، د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان ته نږدې 100,000 وزیرستاني کډوال راوختي دي. یو شمیر نړیوالو مرستندوی سازمانونو او افغان حکومت هڅې پیل کړي چې دغو کډوالو ته اړینې مرستې ورسوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جولای د 9 نیټې مراسم غلیو په داسې حال کې چې جنوبي سودان د خپلواکۍ درېمه کلیزه لمانځله، د لسیزو لسیزو کورنی جنگ نه وروسته درې کاله په خوا د جنوبی سودان خلکو له شمالي سودان نه د جدا کېدو په باب رای ورکړلې او د ازادۍ لپاره ډېرې هیلې موجودې وې او د 2011 کال د جولای په نهمه د نړۍ تر ټولو نه ځوان هیواد خپلواکي واخیستله چې په دې باره کې جشنونه او خوشحالي کېدلې. د ختیځ افریقا د دغه هیواد په زیاتو برخو کې خوشحالي په خوشنۍ بدله شوله، په داسې حال کې چې خپل منځني سیاسي جنجال د دسمبر په میاشت کې زور واخیسته. اوس د دغه جنجال اومه میاشت ده چې په زرګونو کسان پکې ووژل شول او 1 میلیون خلک یې بې ځای کړل، سره له دې چې پر لپسې کوششونه وشولو چې شامل خواوې د خبرو میز ته راولي او د انتقالي حکومت په باره کې خبرې وکړي او دغه ستونزه حل کړي. خو د جنوبي سودان حکومت د جمهور رئیس د پخواني مرستیال ریاک مشار په مشرۍ یاغي ډلې دواړو وخت تیرو چې هغو خبرو ته تاوان ورسوو چې سیمه ایز بلاک پر مخ بیولې. دا د پرمختګ په باره کې د حکومتونو ترمنځ یوه اداره ده چې د ایګاډ په نامه هم یادیږي. ډېرې وینې تویې شولې او ډېر ځاني تلفات واوښتل، نو د جنوبي سودان د هیلې او فرصت شېبې ته دې اجازه ورکړه شي چې د خپلو دغو ناخوالو نه راووځي. د 2011 کال د جولای د 9 نیټې یاد لا تر اوسه په فکرونو کې تازه ده، نو اوس د دې وخت دی چې د جنوري د 13 نیټې جنګونو ته د خاتمې ورکولو د موافقې بشپړ درناوی وشي چې د دغه موافقې له مخې تاوتریخوالی په خاصه توګه هغه تاوتریخوالی چې هدف یې ملکیان وي پای ته رسول کیږي. د جنوبی سودان خلک خپلو داسې مشرانو ته ضرورت لري چې د ګارد د سولې خبرونه کار واخلي چې دغه جنجال پای ته ورسوي او داسې موقتی حکومت جوړ شي چې د ټولو لپاره د ثبات، سوکالۍ او سولې ډاډ ورک. اوس د ملي مشرانو لپاره د دې وخت رسیدلی ده چې خپل زړورتیا او مشري وښیي، په خپلو هغو وعدو باندې ټینګار وکړي چې د والي پخلاینې د حساب کتاب د ورکولو او جنوبي سودان د خلکو لپاره د خیر راتلونکي په باره کې کړي دي ډاډ ورکړي. امریکا چې خپلواکۍ ته د رسیدو په ټوله مشکله لار کې د جنوبي سودان د خلکو په څنګ کې ولاړه وه، دې ته متحده ده چې د دوی سره د اوسنۍ ستونزې په وخت کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي او همدغه راز د هغو بین المللي مرستو مشري کوي چې په جنوبي سودان کې د څرګندو بشري او د مهاجرو ستونزو د لرې کولو لپاره کېږي. موږ د یو کره انډیوال په حیث د دوی د کوښښونو ملاتړ کوو چې غواړي د خپل ځوان هیواد لپاره سوله ییزه او سوکاله راتلونکي په نصیب کړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څنګه وی پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ځینو مهمو خارونو د هوا حالات د سانډیګراد په حساب په ډیټا ورته. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه درجه 43 ده. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه درجه 26 ده. کندهار د تودوخې لوړه درجه 42 او ټیټه درجه 19 ده. هرات د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټه 30 ده. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه درجه 15 ده. واشنگتن د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه درجه 19 ده. قاهره د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه درجه 20 ده. ماسکو د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 14 ده. د درنو اوریدونکو زمونږ دا لونه نیمه تا خبرونه پاته ورسیدله خدای دې بلنه درکو دغه خبرونه ته چې څه به ورسته بخ پاره شي.